په دې خبري ټولګه کې پر لبنان د اسرائیل ځمکني عملیات د اسرائیل پاوز اعلان کړی چې د لبنان په سویل کې ځمکني عملیات پیل کړي. مخدد چې د حزب الله جنگیالي د سرحدي سیمونه په شاوتم بول شي. د پاکستان او طالبانو ترنګلې اړیکه اسلام آباد وایي چې د طالبانو حکومت د پاکستان ته د سبق ورکول په ځای خپل ستونزې هوارې کړي. او د مکسیکو په سرحد کې د کډوالو بوختیاوي د مکسیکو په شمالي سرحدونو کې ډیره کډوال چې امریکا ته د راتلو لپاره انتظار باسي د سبزیجاتو په کارولو او پلورلو پایل کړي.
السلام علیکم خراغلاس نن سه شنبه د اکتوبر د میاشتې 8 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو خوربه ز احمد شکیب دوستیم. په دې خبرونه کې زما همکار سمیع الله جلالزه په منځني ختیځ کې د حالاتو او په لبنان کې د اسرائیل د پاوز د ځمکني عملیاتو په اړه جزئیات شریکوي. د خبرونه ملمه مو د افغانستان د پاوز په خانه لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی دی چې د افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو په وټلو باور سره تبصره وکړو. ډیره زیاته مننه له دوړ څخه. لمړی خبر د افغانستان د سیمې په اړه اخلو. د اسرائیل پاوز نن سه شنبه په لبنان کې د جګړې د پیلولو اعلان کړی. اسرائیلی پوځیان وایي د دغو عملیاتو هدف له سرحدي سیمو څخه د حزب الله د جنگیالیو په شاتمبول دي. د خبر نور جزئیات له خپل همکار سمیع الله جلالزی خاخلم چې د کانګرس مړی له مخه پروګرام سره ملګری شوی دی. جلالزی صاحب سلامونه. د حزب الله او اسرائیل د جګړې تازه حال څه ده؟
شکیب، د حماس او اسرائیلو ترمنز جګړه په داسې حال کې یو کلنه کېږي چې اسرائیلي پوځ ویلي دي نن سه شنبه د لبنان په سوهیل کې د حزب الله د جنگلوی په وړاندې ځمکني عملیات پیل کړي دي او زیاته کړي ده چې د دوغو عملیاتو عمده هدف د حزب الله د تاسیساتو معلومول، له منځه وړل او د دوغو ځواکونو په شا تنبول دي. د اسرائیل پاوز ویلی دی چې دغه عملیات د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د هغې ژمنې سره سم ترسره کیږي چې ویلی دی دوی به د حماس او حزب الله د ډلو تر ماتولو پورې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. اما دغو دواړو ډلو بیا ویلی دی چې دوی به په ځمکنۍ جګړه کې ماته ونه مني. د اسرائیل حکومت همدارنګه د لبنان په ساحل کې چې د مدیترانې د سمندرګي غاړه هم کیږي له خلکو غوښتي دي چې له خپلو کورونو څخه ووزي. د لبنان د حکومت په وینا د اسرائیل د جګړې د پیل راهیسې تر اوسه 1.2 میلیون وګړي له خپلو کورونو څخه بې ځای کېدو ته اړ شوي دي. دغه جګړې په داسې حال کې کیږي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی نن په یو خبري کانفرانس کې اسرائیل ته په خطاب کې وویل چې د ایران د حکومت اراده ونه ازمایي. هغه وویل چې اسرائیل پر ایران برید وکړي نو د تهران لا سخت او تند غبرګون سره به مخ شي. ایرانی چارواکي په داسې حال کې دغه څرګندونه کوي چې پر اسرائیل او د ایران لبرید وروسته اوس داسې ویل کېږي چې اسرائیل پر ایران د برید او یا غچ اخیستونکو اقداماتو باندې غور کوي. کله کسان چې ما په پیل کې وویل پر غزه باندې د اسرائیل د برید یو کال پوره شوی دی او متحده ایالاتونو په همدې مناسبت له اسرائیل څخه کلک ملاتړ څرګند کړي، اما په ورته وخت کې د دې جګړې را وروسته د ملکی کسانو په تلفاتو او مرګوب باندې خواشینی ښودلې ده.
په داسې حال کې چې اسرائیل د غزې په تړانګه کې د حماس د جنگلې په وړاندې خپل هوایی او ځمکني عملیاتو ته شدت ورکړی. اسرائیلیان د 2023 کال د اکتوبر په 1 د هغه هیواد پر سوهیلي برخه د حماس د برید د لومړۍ کلیزي په پوره کېدو ویر کوي. د هغه برید پر مهال کابو 1200 کسان ووژل شول او حماس 250 نور برم تکړل چې لا هم سلطنه د یادې ډلې سره پاتې دي. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او لومړی میرمنې جل بایدن هم په سپینه ماڼۍ کې د یوې شمې په بلولو سره قربانیانو ته درناوی وکړ. د ولسمشر مرستیالې کاملا هارس او د هغې میړه هم د خپل رسمي استوګنځای په انګړ کې د یوه نیالګي په کینولو سره د اکتوبر د 1 یاد وکړ.
موږ باید په غزه کې برمته شوي کسان بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای کړو. زه به د امریکایي اتباعو په ګډون د ټولو برمته شوو د خوشې کېدو او سنولو لپاره چې ژوندي او یا هم وژل شوي هیڅ وخت خپله مبارزه ونه دروم.
امریکایي سناتورانو لنسی ګراهام او ریچارډ بلومنټال هم د دوشنبه په ورځ د اسرایلو د صدر اعظم سره د ملاقات پر مهال له اسرایلو څخه ملاتړ څرګند کړ.
دا د هولوکاست سره وروسته پر يهودي وګړو تر ټولو ناوړه برید وو. خو د هولوکاست برخلاف مونږ په وړاندې مبارزه کوو او د زمریو په شان مبارزه کوو د متحده ایالاتونو د حکومت په ملاتړ.
خو په اجباري شکل د ملکی وګړو په تخلیه سره سره د حماس تر مشرۍ لاندې د غزې روغتیا وزارت چې په خپل شمیرو کې د جنگیالیو او ملکی وګړو تفکیک نه کوي ویل دي چې د اسرایلو په نظامی عملیاتو کې شاوخوا 2000 فلسطینیان وژل شوي او څه باندې 9000 نور ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماتیو میلر د دوشنبه په ورځ د یو خبری کانفرنس پر مهال وویل چې جګړې په دوارو طرفونو کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبل اړولې ده.
متحده ایالات د هر هغه به ګناه په مړینه چې د اکتوبر په 10 او هغه څخه راورسته وژل شوي خواشینی څرګندوي. مونږ همدارنګه ژمن یو چې دوربند د یو توافق او کورونو ته د برمته شویو د استنولو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړو څو د اسرایلیانو او فلسطینیانو د کړاوونو تسکین وشي او بلاخره د جګړې ته د پای ټکی کې خوندل شي.
خو اسرایل خپل جګړه پراخه کړې او په لبنان کې د حزب الله په اهدافو بریدونه پیل کړي دي. د ایران لملاتر څخه برخمنې ملیشه ډلې هم په ورستیو کې په غزه کې د جګړې په هدف پلغه چخیستون کې بریدونه زیات کړي دي. د برمته شویو خپلوانو هم د هغو کسانو یاد وکړ چې د اکتوبر پر 10 برمته شوي دي. په تل ابیب کې په یو لړ مراسمو کې حقوقي خپل غوښتنه تکرار کړه چې اسرائیل دې د برمته شویو د خوشی کېدو لپاره خبري وکړي. خو شانون کې په دې کې شک لري چې نتانیاهو دې په نږدې وختونو کې خپل دریځ بدل کړي.
د جګړو دغه راپورونه په داسې حال کې ورکول کیږي چې دوه امریکایي سناتورانو لنزی ګراهام او ریچارډ بلومنټال اسرائیلو ته په سفر کې له یاد هیواد څخه ملاتړ څرګند کړی دی. دوه سناتورانو ویلي دي چې د اکتوبر د 10 له بریدونو راوروسته د اسرائیلو او سعودي عربستان ترمنځ د اړیکو د عاد کېدو د یوه قرارداد ښه فرصت و. دوه سناتورانو ویلي دي چې دوی به په همدې هدف خپلو هڅو ته دوام ورکړي. یا د ونی ورده چې جو بایدن د متحده ایالاتونو ولسمشر هم د اکتوبر د 10 بریدونو مخکې د سعودي عربستان او اسرائیل ترمنځ د اړیکو د عاد کېدو د یو قرارداد لپاره هڅې کړې وي. شکیب صاحب
ډیر زیاته مننه کوم. جلزه صاحب په خیر اوسئ. دوستانو د همدې خبرونه په لړ کې د مکسیکو په شمالي سرحداتو کې د کډوالو په ژوند او روزګار یو ریپورت لرو. خو اوس یو لنډه دمه کوو. بیا هم خراغلاست رازو د افغانستان او سیمه حالاتو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د پاکستان په اړه ورکړی بیان په کلکه رد کړی. ویل دي چې طالبان باید یو جمهوري هیواد ته د درس ورکولو په ځای د خپلو کورنیو ستونزو په هوارولو تمرکز وکړي. طالبانو په اسلام آباد کې د پولیسو او تحریک انصاف ګوند ترمنځ د اخوډب په اړه بیان خپور کړی.
ظاهرا د پاکستان او افغان طالبان ترمنځ اړیکې خورا ترنګلې ښکاري او یو بل ته تند غبرګون نه ښایي. په تازه څرګندونو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویاند څرګندونې په کلکه رد کړي او د هغه څرګندونې د پاکستان په کورنیو چارو کې د نه منلو او خواشنې وړ لاسوهنه بللې ده. ممتاز زهرا بلوچ د عبدالقهار بلخی د بیان په خبرګون کې د طالبان حکومت ته د جنو کورنۍ ستونزو د هوارولو یادونه کړې ده.
د طالبان حکومت باید ټول شمولیت لومړی توب ورکړي. د خوځو او جنو لپاره د زده کړو د حق په ګډون باید د خپل خلکو اړتیاو او هیلو ته ځواب ویونکي وي، نه داسې چې د دین د غلط تفسیر لاره د دوی حقونه کم کړي.
مېرمن بلوچ ویلي چې پر دې سربېره طالبان باید هغه ژمنه عملی کړي چې لنړیوال ټولنه سره کړي دي.
طالبان باید هغه ترهګرو ډلو ته ځای ورنکړي چې د گاونډیو هیوادونو سوله او امنیت په جدي توګه ګواخي او باید افغانستان یو ځل بیا د نړیوال ترهګرۍ په مرکز له بدلیدو راوګرځوي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پولیسو او د حکومت د مخالف ګوند تحریک انصاف ترمنځ د اخوډب ترپی خورسته د طالبان د بهرنی چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی د اکتوبر په شپږمه په ایو اعلامیه کې ویلي چې په پاکستان کې د حکومت او سیاسي مخالفینو د پلویان ترمنځ ترنګلتیا د اندېښنې وړ کچ ته رسیدلې چې دوام یې پر ټوله سیمه منفي اغیز لرلی شي.
عملا طالبان په افغانستان کې حاکم دی او افغانستان په لاس کې دی، او دا چې د دوی واکمنی څنګه ده، د دوی حکومت ولې څنګه ده، دا بیخي کاملا بل خبره ده. پاکستان باید دوی ته احترام کړی وای، او دا ستوند خبره باید په جواب کې نه وای ورته کړی. دا په ډیپلوماټیک لحاظ دا درسته خبره نه ده.
یو شمیر نور څېړونکي بیا بل نظر لري.
په افغانستان کې جمهوریت حکومت او هغه سکوت شو او ټوله نړۍ په دې خفه وا، او د افغانستان نه د افغان ملت ټول په داسې یو تیزی سره روانو، نه صرف افغان ملت بلکې امریکایي فوجیان او د ناټو فوجیان ټول روانو، او هغه وخت کې بل خصوصي داسې ټایم و چې ټول افغان ملت ټول دنیا خفه وا، او په دغه وخت کې د پاکستان استخباراتي ادارو د آی اس آی مشران جرنیلان هلته تللو او خوشحالیان منزلې، او د افغانستان په اندرون کې باغې کې مداخله تم خپل خ کلو خ کاکو دنیا دا وکتو. او بل طرف ته نن که خالی د افغانستان موجوده حکمرانان یا چې کوم الټا ناستي چارواکي هغه دته یو مشوره ورکي یو یو رائے ورکي، نو باغې باندې دا خفغان خکارکي او غصه پیخي، دا زه خو هم چې منافقت ته
دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ناامنۍ او د ترهګرۍ د پیښو تر زیاتېدو وروسته پاکستان په وار وار د طالبان له حکومت غوښتنه کړې چې د افغانستان خاوره دی د پاکستان خلاف کارېدو ته نه پرېږدي، او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي خلاف دی اقدامات وکړي. خو په افغانستان کې د طالبان حکومت د پاکستاني چارواکو دا ډول تورنه په وار وار رد کړي او ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. بلخوا د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې د شانګهای د سرمشري د غونډې پر مهال د اکتوبر 14 تر 14 پورې په پلازمینه اسلام آباد او ورسره څیر مخه راولپنډې کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. ټاکل شوی چې د شانګهای همکاري سازمان درويشتمه د ورځنۍ سرمشري د اکتوبر په 15 او 14 په اسلام آباد کې جوړ شي. وحید فیضی د امریکا غږ.
دروشت کال مخ کې د 2021 کال د اکتوبر پر ومه د متحدو ایالاتونو په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت پر ضد عملیات پیل کړل. د طالبانو نظام نسکور شو او د دیموکراسۍ په اصولو برابر دی او نظام جوړېدو ته لاره هواره شوه. په افغانستان باندې د يرغل اصلي علت د سپتمبر په 11 د القاعده ډلې ترهګریز بریدونه و چې لکابل په متحدو ایالاتونو کې تقریبا 3000 کسان وژل شول. د 2020 کال د سپتمبر پر 13 نیټه د متحدو ایالاتونو کانګرس د سپتمبر د 11 د بریدونو د عاملانو په ضد د وسلوالو ځواکونو څخه د استفادې قانون تصویب کړ. دوی ورځې وروسته د امریکا د هغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش له طالبانو څخه وغوښتل چې د القاعده مشر اسامه بن لادن ور وسپاري، او دغه ډلې غړي له افغانستان څخه وشړي. طالبانو دا کار ونه کړ، او امریکا د 2020 کال د اکتوبر پر 1 نیټه په افغانستان کې د طالبانو او القاعده ډلې په تاسیساتو او مرکزونو بریدونه پیل کړل. طالبانو بیا د افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو په ضد جګړه پیل کړه، او تل یې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل غوښتل. امریکا بل اخره پریکړه وکړه چې خپل اوږده جګړه په افغانستان کې پای ته ورسوي. د 2020 کال د فبروري پر 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه تړون لاسلیک شو، او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو بشپړ وتلو ته لار پرانستله. له افغانستان څخه د امریکا وروسته سرتیری د 2020 کال د اگست په 10 ووت. د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانۍ پخوانی مشر جنرال فرانک میکنزی د سی سپن د شبکې سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو پلوی نه و. د همدې خبر په دوام، د افغانستان د پاوز د پخوانی لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی سره خبرې کوم چې د همدا اوس په سکایپ پروګرام سره ملګری شوی دی. جناب کریمی صاحب، ډیر زیات خوشاله یم چې تاسو وینم، او ډیر ډیر زیاته مننه چې د خبرونې ته حاضر شوي. مخکې د دینه چې د امریکا په بریدونو بحث وکړو، اجازه راکړئ چې دغه د طالبانو او د پاکستان په اړیکو باندې ستاسو ولاند تبصره واخلم. آیا اسلام آباد کله فکر کوو چې په کابل کې د طالبان واکمن وي، او په افغانستان کې داسې یو حالت وي چې دغه ادرس نه یو بیان خپور شي او پاکستان ته ویل شي چې ستاسو په هیواد کې نامنی سیمه غواخي.
ډیر مننه د تاسو د دعوت نه مانی کېلې او سلامونه ومنه او ټول لیدونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او احترام وړاندې کوم. د پاکستان او طالبانو اړیکې او روابط له ډیر خوانه همداسې دي چې دوی به یو له بل سره پاکستان او پاکستان همیشه دا هدف وو چې په افغانستان ناامن وساتي او دا داسې یو قوت پیدا کړي چې دغه په واسطه دا ناامنۍ ته دوام ورکړي. هغه طالب وو. البته دا توقع پاکستان نه درلوده چې یوه ورځ به طالبان په دوی انتقاد کوي یا به دوی ته ګوته نیسي د دې د غلطیو په مقابل کې. ولې موږ تاسو ګورو چې حالات شرایط ورځ له بلې په ټوله نړۍ کې تغییر کوي، نو طالب هم نن ورځ په دې پوهېدلی دي. بیا هم هر څه چې وي د ایدولوژي نقطه نظر نه د ارتباطاتو نه هر څومره چې پاکستان پورې تړلي وي، پاکستان ته نږدې وي، بیا هم د یو افغان په حیث یو څه فکر کوي کوم شی چې د دوی په ګټه نه وي او د دوی د هیواد او خلکو په تاوان وي، خامخا د هغې په مقابل کې عکس العمل ښیي.
ډیر زیاته مننه کوم. بیرته ګرځو د امریکا او افغانستان مسلې ته. درویشت کاله مخکې امریکا په افغانستان باندې برید وکړ، د طالبانو نظام یې نسکور کړ، جمهوري نظام راغی. بلاخره امریکا د 2021 کال د اگست په میاشت کې له افغانستان څخه ووتو. دلته یو شمېر امریکایان انتقاد کوي چې ښه کار ونه شو، او ځینې وایي چې ډېر ښه کار وشو چې امریکایي پوځیان دغه اوږده جګړه پای ته ورسوله. په افغانستان کې هم تاسو ولیدل چې مذاکرات ونه شول، طالبان واکمن شول. د دغه تاریخي پیښې نه افغانانو څه زده کړل او امریکایانو څه زده کړل؟
زما په نظر خو مهم ټکی دا دی چې د دوحه جلسې کله شروع کیدی باید په دې کې له اولې مرحلې نه حکومت شامل وای. تاسو ته څرګنده ده چې دا جلسې فقط د امریکې او د طالبانو ترمنځ پر مخ تللې، حکومت بیخي په اشیا کې هیڅ خبر نه و. نو کله کله داسې پیښیږي چې نتیجه یې په دې منفی راځي چې حکومت چې برحال قدرت او منتخب یا حکومت وي د خلکو رایو په اساس قدرت ته رسېدلی وي، هغه له پیښو نه بے خبر وی یا څوک حق نه ورکوي چې اشتراک وکي نو هغه به منفی عکس العمل منځته راځي. البته دا بحث خو ډېر اوږد بحث دی چې په دې کې خو زموږ خپلې غلطۍ هم شامل دي، زموږ د حکومت ناخوالې او غلطۍ او یا سولې ته سر نه کېښودل، شرطونه کېښول، دا ټول مسایل شامل دي. نو راغلو دې ته چې طالبانو او امریکایانو په لکه یو طرفه یو جهاد شوی وی پریکړه ته سره ورسیدل. ا پریکړه دا شو چې نیمو به ووزو او باندې به بریدونه نه کیږي، او تاسو به کوم شرایط چې ورته خودلی وو په دې شرایطو به تاسو له حکومت سره یو ځای ګډ حکومت جوړوي.
bale صحیح جناب جان،
امریکایان په خامه خوتن او دا تر قیامت خوند شل پاتې کیده مو ټول په دې فکر وو چې اورز به امریکایان ووزي، ولې دا طرز د وټلو دی امریکایانو سینو
نه. په هر صورت امریکا خو یو ورځ وټله، دلته یو ډیر تاریخي فرصت د زینو په باور رامنځته شو چې افغانان سره سوله وکي. امریکا خو نن نه کسبا سبا نه بل سبا اتمن لدې واده وټله. خبره دا و چې ولې لدې فرصت نه افغانانو ګټه پورته نکړه.
عرض می داد چې کله چې امریکایانو تصمیم ونیو چې وځو، د دوی تصمیم داسې یو تصمیم و چې اغه طرز د تطبیق صحیح نه وو، صحیح شکل سره تطبیق نه شو. او افغانانو همیشه دغه متل پات شوی دی چې پتورې ګټلې او سیاست یې بایللې. زمونږ حکومت هم زمونږ د حکومت مشرتابه هم نه غوښتل چې خپل قدرت او خپل صلاحیت له لاس ورکړي. نو که چیرې یو څوک سوله غواړي د جنگ حالت کې، هغه د انګلیسي په اصطلاح ګیو اند ټیک دی، یعنی او څو ورته او څو واخله. دې ته حکومت آماده نه وو. نو په دې دلیل سره دوی هغه مثبت برداشت چې باید کړی وای، دوی نه یو عبرت اخیستی وای، یو درس زده کړی وای، متاسفانه چې چا ونه کړ.
ډیره زیاته مننه کوم د افغانستان د پاوس پخوانی لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیستل. خوشاله اوسئ. دیش
دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لسنیمونه تر یوول سپوري. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شي.
بیا هم خراغلاست. د امریکا دوه ساينس پوهانو جان هوپ فیلډ او جیوفری هنټون ته چې د مصنوعي ذکاوت مخکخان بلل کیږي د سه شنبه پورز د فزیک په برخه کې د نوبل جایزې ورکړل شوې دي. په سویډن کې د نوبل اکاډمي چارواکي وایي یا د ساينس پوهانو دغه جایزې لدی کبل تر لاسه کړی چې د مصنوعي ذکاوت په برخه کې یو لړ تازه نوښتونه رامنځته کړي وو. هوپ فیلډ د پرنسټن او هنټون د ټورنټو په پانتونو کې د مصنوعي ذکاوت په برخه کې څېړنې کړې دي. د فزیک په برخه کې د نوبل د جایزې ګټونکو ته $1,000,000 هم ورکول کیږي. تر اوسه پورې دغه ډول جایزې 1,100 کسانو ته ورکړل شوې دي. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د هیلن توپان لکابل سخت بادونه پیل شوې او خای د توپان شدت زیات شي. د دې ویره شته چې ممکن دغه توپان ډېر سیمه زیانمن کړي. دولس ورځې مخکې هم د هیلن توپان د فلوریدا ځینې برخې ځپلې وې. د سه شنبه په سهار د فلوریدا پولیسو سوایلو کې د توپانونو خبرداري ورکړل شوې وه. د بادونو شدت په ساعت کې 250 کیلومتر خودل شوې ده. هوا پیژندونکي وایي چې روان توپان ټول فلوریدا ته خطر پیښولی شي. د متحده ایالاتو د ولسمشری ټاکونو ته یوازې 100 اونۍ پاتې دي. د اریزونا ایالت د سږ کال په ټاکونو کې د سیالۍ یو مهم ډګر بلل کیږي. د ولسمشر مرستیاله کاملا هاریس او خوانه ولسمشر ډانل ټرمپ دواړه پوهیږي چې د دې ایالت ګټل د ټاکونو د ګټلو لپاره مهم دي. د امریکا غاک خبريال لن باروس اریزونا ته ورغلي چې د راورکونکو نو پوښتې چې د مهاجرت موضوع څنګه په دې ټاکونو کې د دوی په پریکړو اغیز کوي.
ولسمشر مرستیاله کاملا هاریس د تیر میاشتې په وروستیو کې د دیموکرات ګوند ولسمشرۍ د نوماندي په توګه د متحده ایالاتو او مکسیکو پولې ته خپل لومړی سفر وکړ. هغې د باراک اوباما د ولسمشرۍ په مهال د اریزونا په ډګلس کې د جوړ شوي دیوال خواته لاړه. هاریس په ډګلس کې د کمپاین په غونډه کې وویل چې امریکا باید د خپل پولې ساتنه وکړي او هغې په قانوني توګه د مهاجرینو د خراغلس لپاره د وی غوره لارې غوښتنه وکړه.
And so we must reform our lahamde amala mung bait khpal da kadwali system isla kurtur chu dart la sakru chi da po munazam da wal kar kawi da insaniwi aw zumung hewat pyawadi kri
stronger de arizona zini usidun ki wai chi da muhajirat da masle la kabla dui pokhwani ulism sh donald trump tarai war kawi chi jmane ikri chi da ghair qanuni kadwali pa ara ba sakht taris walari
I have no problem zada qanuni muhajirat sara kum astun zan laram bilkul na
خوجین د کریزیا وای چې هغه کسان چې په غیر قانوني توګه راځي په متحده ایالاتو پورې اړه نه لري.
دا زموږ د هیواد سره ډیره بې انصافي ده. دا خطرناک ده.
په اریزونا کې د 3.1 میلیون ډیر رېجستره شوی رای ورکونکو دي. شاوخوا 15 سلنه د جمهور غوښتونکو په توګه رېجستره شوی او یوازې 9 سلنه د دیموکراتانو په توګه رېجستره شوی. شاوخوا 3 سلنه رای ورکونکو په نورو برخو کې راځي چې په دې کې خپلواک او او هغه کسان شامل دي چې د لوی ګوندونو سره تړاو نه لري.
پیروزونه کې درایور کوونکو په جمله کې د خپلواک درایور کوونکو برخه واقعا وده کړې ده.
کمبل د اریزونا په ټیکسن کې د شفاف ټاکنو کمیشن رئیس دی. هغه د خپلواک درایور کوونکو په توګه رجستره شوې. کمبل وایي چې کډوالي د هر چا لپاره مهمه مسله نه ده.
د جمهوریت غوښتونکو ګوند ملاتړ ډېر احتمال لري چې وایي لوی مسله مهاجرت ده. د دیموکرات ګوند په لویان ډېر احتمال لري چې وایي لوی مسله سخت جنین ده. خپلواک رای ورکوونکي ډېر احتمال لري چې هم سخت جنین وایي مګر په پراخه کچه نه.
اریزونا د سخت سیالۍ یوازینی ایالت ته چې د مکسیکو سره پوله لري او په 2013 کال کې د مهاجرینو دراتګ د بیساري شمیرې سره مامله کړي. په هغه حال کې ترامپ په میشیګن کې کمپاین وکړ او بیا یې ژمنه وکړه چې پوله به وتړي.
موږ به د امریکا په تاریخ کې د مهاجرینو د اخراج تر ټولو لوی عملیات پیل کړو او موږ له دې پرته بل چاره نه لرو.
خدا ځوان رائے ورکونکي وای چې د کډوالۍ داسې نظام غواړي چې کورنۍ د اوږدې مودې لپاره جلا نه کړي.
دا زړه دردونکي دی چې کورنۍ له یو بل نه بېلېږي.
ډینیل وای پلار یې د ټرمپ ملاتړ دی او مور یې وای چې هریس ته رائے ورکوي.
نو زه له دواړو خواوو اورم او زه به ډیموکرات ګوند ته رائے ورکوم.
د رای ورکونکو کولای شي پریکړه وکړي چې څوک د نومبر په 15 مټه کني وکړي. دا و د ایلن بیرس د رپورت پښتو ژباړه نظرانی سوسی امریکا غاک.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خپرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو. په پلازمینه کابل کې د امام ابو حنیفه په نوم د سوداګریزو توکو نندرتون دوام لري. افغان سوداګر د سوداګرۍ د ودې لپاره د صادراتو د مالیاتو د کمولو او پر وارداتو د مالیاتو د لوړولو غوښتنه کوي. نور جزئیات په ریپورت کې.
د کابل حضوري چمن په سیمه کې د غنندارتون د سوداګري او پانګونی خونی په هڅو د یوې اونۍ لپاره جوړ شوی دی. د نندارتون ګډونوال سوداګر کڅه هم ورته نندارتون دوی د تولیداتو د ودې لپاره اړین ګڼي، خو په خبره چې د کورنیو توکو د ودې لپاره باید پر وارداتو مالیه لوړ شي.
دولت نن دا تقاضا ده چې خارجي محصولات باندې تعرفه لوړ کړي تر څو زمونږ هیواد کې زمونږ هیوادوال ته کار پیدا شي، فابریکې سره رونق پیدا کړي، زمونږ هیوادوال اندل ته کار وکړي، زمونږ خپل اقتصاد لوړ شي او پردي هیوادو شام ته اړتیا پیدا نه کړي.
خوشحال یم ازی که تولیدات وطن آمده به تمام مردم ما شناخته شده است، میتونه بشناسانه میره و تقاضای ما از مردمی است که تولیدات وطن را پشتیبانی بکنند، از تولیدات وطن استفاده بکنند.
د دینن درتون په نږدې 800 غرفو کې د ښځینه صنعتکارانو په هڅو تولید شوی توکو ته هم ځای ورکړل شوی دی. یلدا ابراهیمی چې د لاسي صنایعو په کاروبار بوخته ده، دلته په لاس ګڼل شوی توکو نندارې ته وړاندې کړي دي. د دینن درتون ګډونوالې میرمنې وایي چې داسې ښځینه هم په کار بوختي کړي دي چې د اوسېدو لپاره کور هم نه لري.
په دې نمایشګاه کې موږ چې کوم محصولات لرو، کوم لاسي صنایع لرو، هغه موږ خپل افغانانو ته وړاندې کولای شو. نور ولایتونو خلک چې راځي هغه دې زموږ محصولات ویني.
موږ سره داسې مېرمنې هم کار کوي چې هغوی په کندهار ولایت کې اصلا دې کور نه لري، دوی په ګودامونو کې ژوند کوي، ځینې په خیمو کې ژوند کوي او د دې ماشومان چې دي مکتب ته نه ځي. موږ د دې لپاره داسې هغه کارمندان چې زموږ سره کار کوي د هغوی ټول ماشومان موږ مکتب کې شامل کړی دي. او همدارنګه د دې په خوښه چې دوی غوښتل چې په مختلفو مدرسو کې درس وایي، مدرسو کې مو هم شامل کړی دي.
د صنعتکار میرمنو تر څنګ سوداګر غوښتنه لري چې د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې چې هر کله سوداګریز نندارتونونه جوړیږي باید دوی ته د ګډون زمینه برابر شي. بل لور ته د صنعتکارانو ټولنه وایي چې افغانستان واردات 1 میلیارد لري خو صادرات نږدې 2 میلیارد دي. دوی د سوداګری د وجه لپاره له طالبانو د ځانګړي کړنلاري غوښتنه کوي.
1 میلیارد ډالر واردات لرو، 2 میلیارد تقریبا صادرات لرو، څنګه کولای شو دا تبديل کو، څنګه کولای شو دا واردات مخه ونیسو، څنګه کولای شو خپل تجارت زیاتواله ورکو، د سهولتونه ورکو چې دا د حکومت د پالیسي جوړول دي چې پالیسي جوړه کی.
د صنعتي توکو د ودې لپاره د دریم نندارتون په داسې حال کې جوړیږي چې افغان سوداګر د نورو ستونزو ترڅنګ شکایت کوي چې د کاروبار په مخه اوس هم ځینې هیوادونه د ویزو په ورکولو کې ناغېړي کوي. شمساریان امریکا ژغ.
پښتو خبری خبرونه همدلته پای ته رسیدله. تاسو له ملتیا څخه ډیر زیات مننه کوم. په څو شیبو کې دری خبرونه پیلېږي او یلمن يم چې دغه خبرونه ملتیا هم وکړي. دوه خپلمان